የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም በፖፕል ሸቪ ኸበረውነ ኪ አናሂታ ሩሂ ኸበልሱ ለንደኪ ሽሩነራ አውረቢ ጆን ሊኳል ጉል ረህማን ረህማኒ ደ ኸበሉ አሳሩ او د ادبی ټوټو د ژانر د وسنی وضعیت په اړه کی خبرې کوي د عبد الله پیکار یو خوش نظم د د په خواجه ژخ کی اوري وکیل شینواری د تیاتر د هنر د اهمیت او په افغانستان کې د مخینه وسنی وضعیت او شیراتلون کی په اړه کی معلومات راکوي نور مطالب هم شته د ونی فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی
د ګرځندوی د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت څلور ملي کانفرنس جوړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی د کانفرنس ته په استولي پیغام کې ویل چې سایل او سیاحت ته توجه کول نه یوازې په مادي لحاظ هیواد ته ګټه رسوي، بلکې په معنوي لحاظ هم د افغانستان له پیژندلو سره مرسته کوي او په همدې خاطر د دغه صنعت غوړېدلو ته توجه وکړ. د یادولو ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال نبی فرعي د ګرځندوی د نړیوال ورځ په ویاړ د کابل ولایت په پغمان مارنۍ کې د افغانستان د لاسي صنعتونو یو نندارتون هم پرانیست. د افغانستان د ولسمشرۍ د مقام لخوا د شلمې پیړۍ د دوو نومیالیو عالمانو استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مقبرو د جوړولو حکم شوی دی. د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم افغان حکومت د افغانستان د فرهنګ په وده کې د استاد عبدالحی حبیبي او استاد عبدالاحمد جاوید د مهمو خدمتونو په خاطر پریکړه کړې ده چې د دوی مقبرې ورغوي. د ځوان شاعر خالد ریحان د شیرونو ټولګه او را باندې له چاپ راووته. دغه کتاب چې په یو سلو څلی رشتو مخونو کې چاپ شوی دی، لویه برخه یې غزل تشکیلوي. خالد ریحان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې په سعودي عربستان کې اوسیږي او په شیرونو کې د خپلې بیلې لارې د لرلو په وجه زیات ستایل شوی دی. د خالد ریحان د شیرونو کتاب په ګردیز کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په وروستیو کلونو کې په ګردیز کې هم د چاپونو صنعت د ودې په حال کې دی.
صحت، ښه ژوند، خوشحالي او نیکمرغي دا ست څه دي چې ټول ارزو منیو. ځینې کسان چې دغه ارزوګان یاد شي سړی ساوي باسي او ځانونه ورنه محروم احساسوي. حال دا چې په ژوند کې ځینې کوچني تغیرات او ځینو اسانه ټکو ته توجه را سره مرسته کولی شي چې نیکمرغه ووسو. دغه مقصد ته د رسیدو لپاره په دغه ریپورت کې هم ځینې ټکي شته چې وشمه رشیدي لولي.
یو نوې څېړنه ښیي چې ښځه او مېړه که یو بل ته ترخی خبرې کوي، تا ویلې ما ویلې زیات وي، عمر یې کمیږي. دغه څېړنه ښیي چې په کور کې یو بل ته ډونګېدل او زونګېدل د منځني عمر په کلونو کې د مرګ خطر دوه برابره زیاتوي. د کور د غړیو ترمنځ کش و کړب او ترخی خبرې د زړه د ناروغي سبب ګرځي. له ناروغیو څخه د بدن د ساتنې سیستم کمزوری کوي او ځینې نورې هغه ستونزې زیږوي چې عمر ورسره کمیدای شي. ډنمارک کې محققانو څه کم لس زره ښځې او نارینه چې د شپږ دېرش او دوه پنځوس کلونو ترمنځ یې عمرونه وه په یوه اوږده یولس کلنه موده کې له نږدې وڅارل او دا یې معلومه کړه چې په دغو کسانو کې یو سلو شپږ نوي کسان د زړه په ناروغۍ، سرطان، انتحار او داسې نورو علتونو مړه شول. څېړونکو د احتمالاتو د ریاضي د فرمولونو په اساس معلومه کړه چې د ژوند له ملګرو، د کور له غړیو او نورو دوستانو سره د دغو کسانو د خولې جنجالونه نسبتا زیات وو. د څېړنې وښودله چې د منځني عمر په کلونو کې د هغو مېړونو د مړینې خطر څلور دېرش فیصده ډېر و چې خپلو ښځو او دوستانو ورباندې ډېر بار اچولی او بیا بیا یې ورته ویلي و چې دا راوړه، ها راوړه، داسې وکړه، هاسې وکړه.
رادیویي مجله هر جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
عبدالله پیکار د ځوان کهول یو هغه شاعر دی چې له شعره یې شاید هغه څوک هم خوند واخلي چې په پښتو ښه نه پوهیږي، ځکه د ده د شعر موسیقي ډېره پیاوړې ده او له بلې خوا ده ته په خپل ښکلي آواز کې د خپل شعر د ښه ویلو چل هم ښه ورځي. د ښاغلي پیکار د یو ښکلي نظم اورېدو ته مو رابولو.
زه همدغه یم چې یم، زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نه ور لري او نه یې نگهبان شته. بې پوښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شته. هرې خوا باندې تیری دي لکیری، لیکل شوي پرې جلا جلا نومونه. په هر تاخ کې قطار د شمو بل دی، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه، دلته ډېرو ښکلیو پریخي یادګارونه. چې سهار شلمر را وخیجی ولاړ وي، تر ماخام پورې زیر ودې نقطې ته. چې ماخام ششپه خوره شي سپوږمۍ راشي، دی بې خومه بې خماره می کدې ته. کله باد کله باران زما میلمه وي، کله باد کله باران زما میلمه وي، دا خاموشه شین اسمان زما میلمه وي. همیشه می وی د اوښکو ډیوې بلې، په شیبه شیبه ارمان زما میلمه وي. زما زړه هغه تنها ورانه جونګړه چې نه ور لري او نه یې نگهبان شته. بې پوښتنې خلک راشي بیرته لاړ شي، نه پارسا شته نه مالک د دې مکان شته. چې هر څوک راشي نشتر د غرض راوړي، پکې پریخه یې بې نومه داغ د غم وي. هر چا خپله برخه مال ګدل ته راوړه، هیڅوک نشته چې راوړی یې مرهم وي، هیڅوک نشته چې راوړی یې مرهم وي. په لټون خو د خدای نه ګرځي دا خلک، چې داخل یا په مسجد یا بتخانې شي. مینه نه غواړي تالاش د سیمو زر کړي، غواړي دا چې چیرته سور په خزانې شي. خو زما زړه ته چې راشي داسې خلک، په لټون د خپلې ورکې سرګردان وي. مینه ډېره وي خو نه وي مرغلرې، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي، دلته هر خواشمې بلې پتنګان وي. زما زړه د قربانۍ او عشق فرهنګ دی، د پتنګ د شنو وزرو سوی کتاب دی. زما زړه له سیمو زر نه ماورا دی، زما زړه د استغنا هغه دریاب دی. زما زړه هغه کشتۍ د محبت ته، چې رپان د پرې له مینې جوړ بادبان دی. د رڼا د افاقي ساحل په لوري، په همغه ابدي سفر روان دی. ته چې راغلې بیرته ځې مخه د خلاصه، بس همدغه حقیقت زما د ځان دی. ډېر ستړې مرغۍ راشي بیرته درومي، ډېر ستړې مرغۍ راشي بیرته درومي، لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی، لکه ونه زما زړه په خپل مکان دی.
ګل رحمان رحمانی تر اوسه لا محصل دی او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو د ماسټری په دوره کې زده کړې کوي. خو په تیرو اتو کلونو کې چې د لیکل پیل کړی دی، یو ویشت عنوانه کتابونه یې چاپ شوي او درې نورې د چاپ په درشل کې دي. له ښاغلي رحماني سره د ده د آثارو په باره کې او د ادبي ټوټو د ژانر په باره کې چې د ده ورسره جوړه ده، د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. رحماني صاحب، تاسې په دې نږدې کلونو کې پوهنځی ولوست او دا دی اوس محصل هم یې، او چې څومره خبر یم تنها محصل نه، کارونه هم کوي، یعنی د گزارې لپاره د ژوند د تېرولو لپاره مجبور یې چې ماموریت هم وکړي. دغه ماموریت کول او دا بیا محصل اوسېدل او او گمان کوم ستا بیا په کم نمرو باندې هم گزاره نه کیږي، په ډیرو نمرو پسې ګرځي، او بیا شل کتاب او پنځه کتاب چاپول، دا څنګه دا وخت ورته څنګه برابرې؟
د پهنتون په دوره کې د محصلینو او خپل ټولګیوالو سره سالم رقابت سره دې ته مجبورې چې یو څه کار باید وکړي. او بله خبر دا ده چې په دغه برخه کې ډېرې لیکنې ما اصلا د لپاره نه دي لیکلې چې دا یو کتاب شي او خپور شي. کله چې ما دا لیکلې را سره خوندې شوې یا مې په ویبپاڼو یا نورو برخو کې خپرې کړې، د هغې نه وروسته یو خپرندویه ټولنه حاضره شوې یا یې خوښي ورسره ښودلې. تر ډېر ځینې داسې اثار دي چې د چا پر مهال یې ماته ویلي چې دغه شی چاپوو او خپرېږي، بالاخره ستا موافقه ده یا نه، یوه وړه لیکنه یو یادښت ورسره راواستوه. او بله خبر دا چې ډېر ځله ما پریکړه کړې چې دغه به یو وروستی اثر وي، دغه کار به کومه بالاخره به نور مطالعه کوم او لیکنې یو څه به نه کوم، خو وروسته هغه ډېر خام راته وبرېښي، زه هم راشه بیا یو بله هڅه وکړه، شاید تر دې یو قوي شی ولیکي، یو ښه شی ولیکي. او په دې کې چې ځینې نیمګړتیاوې دي چې یوازې ماته معلومې دي، هغه ورباندې جبران کوم، که څوک نیوکه کوي وبوایي چې زه دغه یو ښه شی خو یې هم لیکلی، خو کله چې بیا هغه ولیکم دا بیا هم دغسې د یو بل کتاب تلوسه یا یو بل اثر تلوسه راکړي چې نورو برخو ته لاړ شم، بیا د یو ژانر نه ستړی شم. زه وایم چې د ژباړه به ښایي زه ژباړې برخې ته لاړ شم، یا مثلا تخلیق برخه هغه پرېږدم تحقیق ته لاړ شم. نو تقریبا دغه واته کلونه چې زه په دې برخه کې هم دا ټول ژوند هم داسې را باندې تیر شوی.
ښاغلی رحماني، ستاسو په کارونو کې ناول لیکنه او ناول ژباړنه یو خاص ځای لري، په دې څه کې اورېدونکو ته ووایه چې څو ناولونه دې تر اوسه لیکلي او چاپ شوي دي او څو دې ژباړلي دي؟
زما لومړی ناول چې و ښکلا وه، چې دا تقریبا زما لومړی خپل ناول و چې خپور شو، دغې نه وروسته بیا دوام قدم بیا د ژباړې د برخې و چې د ژوند لوبه په نامه یو ناول و چې د زیات ارکلی سره مخ شو، تقریبا درې څلور ځله چاپ شو په راډیوګانو رسنیو کې، ځینو ملګرو خپور کړ په قسطوار ډول. نو په ټوله کې زما شپږ ناولونه خپل خپاره شوي دي چې په دې کې د څلور عادي ټولنیز ژوند ناولونه دي، او دغه دوه نور بیا تاریخي ناولونه دي چې یو د انګریزانو د یرغل سره تړلی، بل د روسانو د یرغل سره په افغانستان کې هلته ټولنیز وضعیت او پیښې څرګندوي.
دا شپږ دي خپل دي،
شپږ مې خپل دي. او دغه دوه ناولونه چې یو پکې شړل شوی لمر دی چې د سید جمال الدین افغان د ژوند او تبعید په اړه دی، ژباړه ده. او دویم ناول هم یو ایرانی ناول دی کې وایي چې هغه هلته تقریبا اننه پنځوس کاله وړاندې د تعلیم او تربیې په وضعیت او ژوند زده کړو، په دې چې دغه د ایران خلکو هغه ته څنګه حالاتو کې زده کړې وکړي، اوس په کوم موقف کې په هغه برخه کې یو ډول مایل کوشي چې په افغاني ټولنه کې هم له دغه تجربو نه چې اوس دغه د پوهنې بهیر چټک روان دی خلک ګټه واخیستلی شي. نو په ټوله کې دا اته ناولونه دي، او درې پکې د لنډو کیسو ټولګې وي چې وروستی فصل و بې وطنه و او خاورې او بادونه، دا درې د لنډو کیسو ټولګې وي چې دا د څه د ناولونو منځ کې او څه یو ټولګه په دې وروستیو کې خبره شوې ده. البته په دغه دریو واړو کې ما د نړۍ د ځینو لیکوالو یوازې یوه کیسه د ژباړې په توګه هم غوره کړې ده چې خلکو ته وړاندې کوم، که ما نه یې لیکلې خو مګر ښه معیاري کیسه په دغه ډول وي چې اقلن هغه یو ټول وشي کړی. نو مثلا خالد نویسا شو، یا په بهرنیو لیکوالو کې ځینې نور شو چې په کیسه لیکنه کې زما خوښېدل دغوی مهارتونه، نو دغوی وایي یوه کیسه مې په دغه دوو ټولګو کې هم راوړې او ژباړه ده، هلته مې لیکلې چې دا ژباړه ده او ورسته برخه کې ورسره زمیمه شوی.
د ادبیاتو په غیر تخلیقی برخه کې څه کارونه کړی دي؟
اکثره وخت ځنې کسان مغونډو ته دعوت کی چې یا مثلا ځنې تحقیقي سیمینارونه یا نور مسایل، یا غلطه په پانتون کې یا نور کې و مزور کوي چې په دغه موضوع باندې ته باید تحقیق وکړي، 15 ورځې وخت لري، یا د کتاب او د آثارو مخکتنی کرکتنی د غیر لپاره مقالې چې تقریبا په هغه برخه کې ما مقالې لیکلې وي وړاندې شوی، او ځنې داسې موضوعات چې په پانتون کې د کورنۍ دندې په ډول راکړل شوی او چې هلته مې نمرو دی پورا کوله، یا غیر رسمي بهیر دی پای تر سوال لپاره وکړل، خو ولی وروسته هغه زما لپاره جالب وي پیغه باندې ملیکنه وکړي. مثلا د نړۍ لومړنۍ خزینه شاعر اسو کو، یا لومړنۍ شاعر اسو کو، مثلا د صفو په نامه یو شاعر د چما پیغه تحقیق وکړه، بیا مې ځنې شور نه را پیدا کړ، ترجمه مې کړل، او هغه مې بیا
یونانی شاعر
و. همدغه سه نوبل ځنې ګټون کې دي چې بيخي یعنی تر نوبل وړاندې ډیر مشهور نه و، مثلا لکه د چین مویان شو، یا ځنې د سنور شول، کله چې غوی جایزه واخ سه مګر په نړۍ کې یو شهرت پیدا کړ مشهور یې کل، یا مثلا په روسیا کې یو لیکوال دی چې لمر ګورستا بیا هغه ته د نوبل جایزه ورکړل شو، یعنی هغه ټولنیز محدودیتونو د تنو پرې خیچا ته ورشي هغه جایزه تر لاسه کړي. نو ځنې دغه سه مسایل دي چې لګ داسې دلجسپیم زما پکې زیاته ده، مهم هم دی، ور باندې حاکم هم يم، او په دغه مسایلو کې ما هغه تحقیقي مقالې لیکلې دي چې په دغه روسي اثر کې چې تر چاپ لاندې دی، ما دغه خپل د کورنۍ ادبیاتو او تحقیقاتو په مقالو کې ځای کړی او یو کتاب کې بخبريږي.
نو درته وایي چې په غیر تخلیقی ساحه کې تاسو په مجموع کې څومره شی لیکلی دی، څومره چاپ شوی دی او څومره د چاپ انتظار باسي؟
په ټوله کې دا 10 مقالې دي چې د آثارو په اړه دي، د لیکوالو په اړه دي او د ځینو ادبي موضوعاتو په اړه دي چې هغه بخبريږي. مثلا خپل
د نړیوالو ادبیاتو په څیر کې تاسو مقالې دي تر اوسه نه دي خبري سي چې شي
رازم دي مثلا ته خپل په دې کې 13 مقالې دي چې ادم د شیر واده په اړه دي چې دا د خپل بند او پردی وګمې په نامه یو کتاب دی چې خپل بند د خپل کورنی ادبیات او پردی بند د نړیوال ادبیات په برخه کې ته مقالې دی. په دغه ټولګه کې چې تقریبا 2500 تر 300 صفو پورې کتاب دی او ستر چاپ لاندې دی، په دغه کې دغه غیر تخلیقی مواد خبرېږي. زما
استاذ یو اثر خو دی مونوګراف لیکنی پیسې کې چاپ شوی او دی ارواپوهنې پیسې کې هم یو ژباړه نه
وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې ځنې منفرد مقالې وي او یو په هنتونی اثر و چې د ارواپوهنې اساسات و چې تقریبا دا ډیر سره ویشلی و په مختلفو بڼو وړاندې شو. دغه دروپوهنې اساسات تقریبا 2500 صفحې کتاب دی چې اوس دارالمعلمینون او پانتونونو کې تدریسیږي. دغه ما ترجمه کړی او خپور شوی دی او خپل دغه مونوګراف لیکنه ویدم. مونوګراف لیکنه په برخه کې یو کوچنی ګام و چې بیا پانتونونو ته د تدریسي اثر په توګه انتخاب شو، اوس ورنه استفاده کیږي. او لنې کمرغه خبره دا وشو چې خپل نګرهار پانتون کې اوس په دغه درسي سیستم کې یو مضمون د مونوګراف لیکنه په برخه کې دی چې دا باید محصلین زده کړي ور باندې وپوهیږي. او ډیرو استادانو بیا د تحقیق د مبادی د تحقیق د اساسات په اړه ځنې لیکنې مقالې او مواد خپاره کړل چې دغه سره د زمینی په توګه اوس تدریسیږي. او دا یو ښه ګام دی ځکه چې د محصل نه بیا همدا تمه کیږي چې تحقیق تم برخه ورکړي او کار وکړي او هغه تم پام وړوي.
شغله رحمانی تاسو خو به ادبی ټوټه هم لیکلې او د دې خپل آثار او ذکر هم وکړو، خو ادبی ټوټه هم یاد نه کړل چې دا ولې؟
البته اول خدای چې زنو برخه کې تشویق شوم په د ادبی ټوټو کې او زنو برخه کې دا یو بي ضرورت کار مو ګڼل شو چې ترې وحدا یې زمایي سم کړم. خو ولی زه پوهېدم چې ما ځان اور باندې تسکین کړی او زه پوهېدم چې دا د 300 چې په شیر کې مانه شوی وړاندې کولای، نور موضوعاتو کې منه شو وړاندې کولای، مله مګر ما ته تسکین راکړ او ډاډ یې راکړ. د برخې زما لومړی کتاب چې وو د تلپاتې درد په نامه وو، البته در کلی سره مخ شو، دوم ظلم چاپ شو او زما مغه خوخي وي. دوام قدم بیا د خپګان ورځ وی چې البته زه باید وایم چې په دغه لومړی اثر کې زه د یو مشخص پیغام نه ډیر لری شوی یم. ما یو مشخص پیغام نه درلو، سید الفاظ و رنگینی وی پکې، تشبیهات او استعاره مې پکې کارولې.
ادبی اثر که خواند وکي نور نو که پیغام ونه لریم ګومان کوم د خپل ارزښت ته کنه.
د خدا دوه مټولګه کې چې د خپګان ورځ وی هغه برخه کې دغه مسلې ته ما توجه وکاو، ادبی خوان مې په نظر کې ونیو. د درېمه چې اوس تر چاپ لاندې د ادب د ټولنې اوسني حالات چې ما بیا د سوزیدلې ځمکه نوم ورکړی دی، واقعا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې اوس په هیږي ما هغه هنري کړي دي، ځنې بیلګې را سره شته دي.
نو مطلب دا دی چې ستاسو د ادبي ټوټو دوه کتابونه چاپ شوي دي
او دریم
د چاپ لاندې دی، او دغه کتاب چې د چاپ لاندې دی د ادبي ټوټو د دغو کومه نمونه به
نمونه را سره شته ده. نوکستاس خوخه ای زبا دندغه برخی و برخ تاسته وړاندې کړم.
ارشاد
دا ټوټه جنتی وګمنو میږي. ما شومم مور مې یو غرنې ګل راکړ، بیرنګ او باد وهلې معلومه ده. د مور سترګو ته مې وکتل او ګل مې بوی کړ. په ذهن مې د کلیوال په سرلی جادوئی وګم خور شو. یوې جنتی وګمې په خپل پلو کې راون غاړلم، د فطرت سنگار شوی ناوې غاړه راکړه. غرونو ته وختم، په سندونو کې ورخ شوم، په چینو کې وبهیدم او د هوا له سپو سره مې لوبې وکړې. خو چې بیرته راستنېدم نو د مور له هر پر سره مې له ګلونو ډکې تاندې ونې ولاړې وې او له هرې ډبرې سره یوه لګېدلې شمه ایښې وه.
ډېر خوندي وکړو. شغله رحماني تاسو ویل چې ادبي ټوټې مې لیکلې، مخالفت هم را سره وسو او هرکلی هم وسو، دا مخالفت په څه بنیاد کېدو؟
البته یو مخالفت دې سره دا دی، وایي کله چې کوم شاعر په شاعرۍ کې ماته وخوري یا په نثر کې ماته وخوري، هغه راځي بالاخره خپل وخت په دغه ادبي ټوټو ضایع کوي، حتی ضایع کول ورته وایي. بل مهمه خبر دا چې دا هغه د جوړښت په لحاظ یو منظم اسکلیټ او جوړښت او چوکاټ نه لري چې هغه د مشخصه کړی شي چې په دغه چوکاټ کې راشي دغه ډول جوړښت ولري، هغه ادبي ټوټه ده. شاید ځینې کسان په دې ورسره مخالفي، خو ښېګڼې او مهم ټکي ځینې دا دي چې ځینې کسان دې ته منصور شعر وایي که په منظوم ادب کې غزل ته سړی د شعر ناوې وایي، په منصوره برخه کې بیا همدغه ادبي ټوټه د ځای لري او ځانګړي مینوال لري. او یو ښه ځانګړتیا دا ده چې باید دغه شاعرانه یا شعري کیفیت ولري او په نثر کې لوستونکي یا مخاطب ته هغه څه ورکړي چې له شعر نه اخلي.
شغله رحماني د یو ژانر اهمیت خو یو په دې معلومی شي چې په ټولنه کې لوی لیکوال څنګه توجه ورته کوي. یا وخت استاد الفتو استاد خادم وو، دغه سي لوی کسان چې په افغانستان کې وو دوی به ادبي ټوټې لیکلي. نو لدی معلومیږي چې 50 کاله پخوا او 100 کاله پخوا ادبی ټوټو دلته ډیر اهمیت درلود. دا یو وخت داسې هم راغی چې لوی لیکوالو ادبی ټوټې نه لیکلې. فرضاً 1.5 کاله پخوا دی ادبی ټوټو بازار ډیر سوړو،
یعنی بخي اوږده وقفه پکې راغله.
بله، یو وخت دی او جام درلود، یو وخت دی سوال هم درلود. په اوسنی کهول کې، په دې ځوان کهول کې چې اوس بیا ادبی ټوټو ته مخ اوښتی دی، په دې کې وضعیت څنګه دی؟ د ادبی ټوټو کتابونه څنګه چاپیږي؟ تاسو کې څه معلومات اوریدونکو
ته؟ ډیره مننه. البته زما د تلپاتې درد له ټولګي نه وروسته خپل زما سره ځینې ملګري وو، یا مې هم صنفیان وو، ما اول وکړه شو چې هغو ته یو قناعت ورکړم چې دام په نثري ادب کې یوه مهمه برخه ده، خوند لري که ښه ولیکل شي، ډیره ښه ده، شعري کیفیت لري. چې له هغې نه وروسته تقریبا زه ځینې داسې لیکوال پیژنم چې هغوی خپلې ټولګې خپرې کې دي، دغه ادبي ټوټو چې همدا اوس یعنی په فیسبوک او نورو ټولنیزو ویبپاڼو کې هم په پرلپسې ډول خپرېږي. حتی په فیسبوک کې ځینې ځانګړې پاڼې ورته رامنځته شوې ده، د لنډو نثري لیکنو خپرېږي. دې نه معلومیږي چې خپرندوی ټولنه هم اوس مخ ورته اړولی دی او دې ته یې مخه کړې ده. همدغسې ځوان لیکوال یې په ځانګړي ډول ډېر لیکي. مثلا
استاد یې لیکي، د کتابونو هم چاپ شوي دي. الهام صاحب ما ته معلوم دی چې په دې سکه کار کوي، څنګه نور هم کوي. داسې یو
مثلا محمد واصل وصال دی، ټولګه خبره شوې، سایر ځلان دی، په دې برخه کې ټولګه خبره شوې ده، او حکمت الله نورزی دی چې تقریبا یو ټولګه ماته راستولې و مې کته د خبرې.
په تیرو لس دولس کلونو کې به د ادبی ټوټو څو ټولګه خبرې سلی؟
په تیرو کلونو کې تر لس پورې ټولګه خبره شوې، او دا اکثره د ځوانو لیکوالو دي.
البته سالک صاحب هم یو
خبره کړې او هغه په دې کې شک نشته چې هغه تر ټولو ښه ټولګه و دی. حکم اسکا یعنی وسنه هم کته سو ګوري چې خبرېږي، یعنی له هر کدي سره مخ کیږي او د خلکو خوښيږي. او دغه ماته ډاډ راکوي چې بالاخره که پوهنتونونو کې په دغه په ادبپوهنه کې دغه د یو ژانر په توګه لولو، نو باید ښې غوره بېلګې هم ولرو. هسې نه چې تعریف اوس لرو او بېلګې د 1.5 کاله پخوا د الفت صاحب یا خادم صاحب نورو له اثارو نه راخلو ورسره زمیمه کوي. اوسني معاصر لیکوال باید د دې لپاره بېلګې هم ولري او ورسره خپرې کړي.
رحماني صاحب، له ادبي ټوټو سره خو د کره کتونکو د جینو کره کتونکو مخالفت هم څو ډېر کلنه سابقه لري. اوس څنګه په دې نوي کهول کې دغه اوس چې کره کتنې کوي په دې لس دولس کاله کې، او تاسو دا ټولګي هم خپروي، د ادبي ټوټو نقادان، هغه نقادان چې بد پسې وایي، شته فعال دي؟
فکر کوم چې اوس دغه دریز غزنفر صاحب ډېر نرم شوی دی. یو په دې دی چې اوس خو ډېر اکثره لیکوال د لنډ لیکنې پلوي دي، ډېر اوږدې لیکنې، درازې لیکنې چې څو صفحې نه غیر لپاره وخت لري، او نه په دغه ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو کې هغه اوږدې لیکنې چې خپرېږي نه څوک لولي. نو ادبي ټوټه د نثري ژانر ډېر هغه لنډه وړوکې نمونه ده چې زه فکر کوم دینه بل لنډه نمونه نه. اوس هغه مخالفت نه، انتقاد نشته ور باندې دومره، او دریزم ډیر نرم دی. حتی ځنې لیکوالان هم زه ګورم چې غویم ځنې داس شایان لیکي چې دوی شاید نور نوم ورکړي، یو بل نوم ور باندې کېږي، خو هغه د بي ټوټه ده، بل تعریف کې نشي راوسته یا بل چوکاټ کې نشي راوسته. لیدې نه معلومیږي چې اوس دغه انتقاد او د نقادانو برخه هم ډیر نرم شوې ده، او یو څو ور سره توافق راغلی دی، او دا ښه ګام دی. او ځنې کسان ځنې ځوانانو ته یا ځنې لیکوال ته جرأت ورکوي چې په دغه برخه القلم وازمي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دو صوفیانه حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې دا یو د شبلی په باب دی، او بل له خواجه بهاودین نقشبند سره تعلق لري. شبلی د منصور د اثر سړی وو، او په دریمه هجری پیړۍ کې په عراق کې اوسېده. د د پلار په عباسي دربار کې لوی مقام درلود چې دته یې زیات ثروت په میراث پرېښود. خو د ټول ثروت خیرات کړ او عرفان ته یې مخه کړه. بهاودین نقشبند په اتمه هجري پیړۍ کې په بخارا کې اوسېده. دته د نقشبندیه طریقې د مشر په سترګه کتل کیږي. د ده مقبره په بخارا کې ده، او د زیارت کوونکو ډېره ګڼه ګوڼه ورباندې وي. له شبلی او بهاودین نقشبند سره اړوند حکایتونه لینا شریفی لولی.
للوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟
د جواب ورکړ ل یو سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅښي وبه وېرېد، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس لیده او هغه به یو بل سپی ورښکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودنګل، هورې یې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې ترمنځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ورننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه ترمنځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپی له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت و منه. یوه ورځ بهاءالدین نقشبند د بخارا د بازار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلد ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاءالدین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کوم ځایه راځي؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په موسیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاءالدین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاءالدین بله پوښتنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاءالدین درېمه پوښتنه وکړه، خیر څه وایې؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی را ټول شوي و. ملنګ د بهاءالدین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاءالدین ورته وویل، شر څه دی؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاءالدین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاءالدین بیا وپوښت، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما توان پکې وي. را ټولو خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصلې کړي وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاءالدین نقشبند را ټولو خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره همداسې یو، د په لوی لاس ځان هغسې ناخبره وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو.
عبدالوکیل شینواری د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال او ناول لیکونکی دی چې آثار په مختلفو ژبو ترجمه شوی او خپاره شوی دی. دی په داستانی ادب سربیره د تیاتر له هنر سره خاصه دلچسپی لري او په دې برخه کې ځینې څېړنې هم کړې دي. له عبدالوکیل شینواری سره مو د تیاتر د اهمیت او د افغانستان د تیاتر د حال او ماضي او شی راتلونکي په باره کې مرکه کړې ده. عبدالوکیل شینواری وای،
غزنبر صاحب تیاترم یو له ډیرو لرغونو هنرونو لکه موسیقي لکه شعر دی، خو له خپل ډیر لرغونتوب سره سره خپل اهمیت لا تر اوسه ساتلی دی او ډیرو نو هنري شکلونو لکه سینما یا تلویزیونونو چې مختلفو تفریحي او ښکلاییزو ایجاداتو د وړاندې کولو لپاره آسانی وسیلی دی، بیا هم ونو څوکړه چې د تیاتر اهمیت او درنښت او مقام راټیټ کړي. په نوره دنیا کې د نورو هیوادونو په فرهنګي پالیسیو کې تیاتر د سینما او د موسیقي او ادبیاتو په څیر ځانګړی اهمیت ورته ورکول کېږي. زه فکر نه کړم په اروپا کې یا په امریکا کې یا د آسیا په پرمختللو هیوادونو کې به داسې ښارونه نه وي چې هغوی به نه یوازې یو تیاتر بلکې څو تیاترونه ونه لري. کوچنیانو تیاتر وی د کومیډی تیاتر نه وی نور تیاتر نه وی مطلب پوری دا چې دا سیننداری شته دی څلور سو کال مخکې لکه د شکسپیر یا د غین روسته د مولیر یا د لرغونی یونان دا تیاترونه نه چې تر اوسه پوری خلق پاما غمینه چې څلور سو کال وړاندې لیدل یا زر کال وړاندې لیدل یا د دین ترګونه کونه وړاندې هماغه سی لیدونکي په شوق ساري او د ننداری په پای کې ننداره کوونکي د اغوی هغه اجرا کوونکي په چکچکو او په شاباسي او بدرګي
شغله شنواره اروپا یا دوي تاسو پاسیا او اروپا کې به یو څه فرق ستاسو دی تیاتر په سکه تیاتر دی اروپا له فرهنګ سره دی اروپا له تاریخ سره بیخي ډیر اخشلای دی اوس مشکل دی یونان تمدن او فرهنګ متعلقه او هلته پکې تیاتر ډیر بنیادی عنصر دی فرزن ارسطو وایي چې په ادبیاتو کې ډیر مهم ژانر تراژیدي ده د تراژیدي خو دی د تیاتر په ذریعہ وړاندې کېده یا کومېډي د تیاتر په ذریعہ وړاندې کېده یا په لرغونی روم کې میدانونه به وشارونه به میدانونه لرل هلته به د تیاتر پارچې وړاندې کېده موږ وایو شکسپیر د انګریزي ژبې تر ټولو لوی شاعر دی یا د دنیا یو ډیر لوی شاعر دی خو د چې کوم شاعري کړې ده هغه دی تر ډیره حد د تیاتر لپاره کړې ده درامې د شعر په ژبه لیکلې دي نو د اروپا په تاریخ کې اهمیت ډیر زیات دی لیکن که د اروپا د تاریخ تیر سو اصلا د انسان کلچر خو له اساطیرو پیلېږي د انسان پوهه له اساطیرو پیلېږي په اساطیرو کې د حرکات یي جادوګرۍ کې په اساطیرو کې په ابتدایي باورونو کې حرکاتي تمثیلونه یي موږ دا هم ویلی سو چې تیاتر د انسان بخي په خټه کې دی لکه څنګه چې اساطیر د موږ له لاشعور نه دي که زموږ له شعور لاړ شي زموږ په لاشعور کې خو ځاله یي څه فکر کوي آیا دا نظریه منی چې تیاتر اصلا زموږ په خټه کې دی دا تمثیل دا تقلید
دا بخي دقیقه ده د شکسپیر خبره ده چې انسان فطرتن لوبغاړی زیږیدلی دی دا ژوند خپله تیاتر دی په اروپا کې تیاتر لرغونی تاریخ لري او بیا وروستۍ دوه پیړۍ چې په ادبیاتو کې نوي ژانرونه زیږیدلي دي معاصر ناول او معاصر لنډه کیسه همداسې تیاتر هم خپلې بڼې بدلې کړې دي له بده مرغه چې آسیا ته دغه تجربې همزمانه نه وي ډېرې وروسته راغلي دي او هغسې چې لازمه وه دغه تجربې دلته خینری پلیسوی
که افغانستان ته راسو کله چې په یونان کې ډراماتیک هنر په اوج کې وو په هغه وخت کې مقدونی سکندر په افغانستان باندې په اریانا باندې په لرغونی اریانا باندې حمله وکړه او یونانیان دلته ډېر رسول په څلرمه میلاد مخکې پیړۍ کې او ګریکو بودیک تمدن جوړ کړ یونانی بودایي تمدن دلته راغی نو موږ هڅه وهلای سو بلکې په باور سره ویلای سو چې موږ حتی په هغه وخت کې تیاترونه لرل اته ځینی نظریه دا وایي چې دغه د رستم او سهراب قصه د دې شاهنامه تر ټولو بنیادی داستان او داستانونه دا له یوغو یونانی درامو متاثر دي چې له سکندر سره د یونانی تمدن د انتقال په وخت راغله دلته چون یونانیانو په لرغونی افغانستان باندې حکومت کاوه نه په اوسنی ایران باندې په پیړیو پیړیو دلته وو دلته دوی دی رسول نو موږ ویلی سو چې د شاهنامه په قصو باندې هم دغه وخت افغاني فرهنګ چې له یوناني سره مکس شوی او اثر کړی دی یا بیا ډیر وروسته کله چې د شاه شجاع په وخت کې دلته راغلل اروپایان دغو په اثارو کې هم لولو دغو په خاطرو کې په نوشتو کې چې پاتې دي دوی به دلته کله کله د تیاتر نندارې هم وړاندې کولې بیا که ډیر راوروستو کلونو ته راسو دغه زه و ته چې د خپل ماشومتوب وخت را یادوو په هغه وخت کې هم دلته تیاتر ډیر فعال وو زه چې ماشوم وم په کندوز کې موږ دوه تیاتر لرل د تیاتر سیل ته به ورتلو نوې پارچې به وې له کابله به مثلاً راتلل اوس چې دا خبرې ستا نه
تیاتر خو ډیر لرغونی تاریخ لري او طبعا که په هغه شکل چې په یونان کې یا په لرغوني روم کې وو دلته یې داسې نمونې بېلګې په آسیا کې به په ځانګړې توګه څه شی چې تاریخ ثبت کړی شاید وی نه لرو مګر د هغه له مخې داسې معلومېږي لکه تاسو څنګه وویل چې حتما به دلته په یو نه یو بڼه به تیاتري نندارې وړاندې شوي دي خو تیاتر په نسبتا معاصره معنا اصلا د امیر شېر علي خان په وخت کې افغانستان ته راغلی دی هغه خپل دربار کې د بنګلادیش نه او یا د هندوستان نه داسې کسان راوستي دي چې د خندولو یا د تمثیلولو استعدادونه لرلی دي.
د شیر علی خان په وخت کې 19مه پیړۍ ده. په 19مه پیړۍ کې په هندوستان کې د دې رقاصانو ګروپونه هم ډیر فعال وو.
بله،
شیر علی خان هم دې جنې ګروپونه راوښتل. آیا تاسو چې وایئ چې تیاتر د شیر علی خان په وخت کې راغلی دی، همدغه د نڅاګرو له ګروپونو سره راغی که هغه بیل
ګروپونه؟ اصلا د معاصرې موسیقۍ تیلابونه امیر شیر علی خان په وخت کې ښودل شوي دي، او همدغسې د مماثلینو راتګ هم دلته پیل شوی دی، او د دربار نه شروع کړي. البته نه په دغه بڼه چې دا اوس موجود دی، د تیاتر عصري بڼه دا اوس چې په اروپا کې، دغه بڼه بیا د امان الله خان په وخت کې راغلې ده. د امان الله خان په وخت کې و چې حتی یو ننداره ده د اندلس فتح او سکوت، دا خپل امان الله خان ورته ناست دی، او دا حتی د امان الله خان دومره شو چې د امان الله خان وزیران په دغه ننداره کې برخه اخیستې ده. کله چې امانی نهضت د منځ ځي او سخاو دوره راځي، بیا تر ډیره وخته پورې تیاتر هم ورسره مري. بیا بل دوره د تیاتر چې دا اصلي د معاصر تیاتر پیلېږي، او دا 1950 کال دی. دغه 1950 کال نه تر 1950 کلونو پورې افغاني تیاتر په رښتینې معنی خپل شکل نیسي. په دغه وخت کې د دنیا ډېرې عظیمې نندارې، فکر نه کړم چې ډېرې کمې هغه نندارې چې په نوره دنیا کې ډېرې مشهورې دي، ډېر لیوال لري، لیدونکي لري، او دلته دې نه ښودل شوي ده. اتلو دلته فرزند شکسپیر ښودل شوی، یادو مولیر اثر ښودل شوي، توفیق الحکیم اثر ښودل شوي.
موږ خپله 15 کاله پخوا ډېر ښه تیاتر لیکونکي لرل، مشهور رشید لطیفي، دغه استاد بینوا، پژواک صاحب، په هغه وخت کې کابل ننداری، زینب ننداری. نو تاسو 15 کال یاد کو، آیا دغه زوال بعد له 15 کاله پیل شوی دی؟
نه، 15 کالونه هم بیخي د تیاتر لپاره ښه کالونه وو. ما ویل دغه وخته پورې دا تیاتر مکمل تکمیل شو، نور په مخ په لوړه روان وو. وروسته د 50 کال حوادث چې راغله، هغه هم تیاتر ته سرعت ورک، تیاتر نور هم بشپړ کړ. مګر یوازینی تاوان چې تیاتر ته واړاوه هغه د تیاتر سیاسي کول وو. د 50 کال نه وروسته د تیاتر سیاسي شو.
ښاغلی شینواره، که د ظاهرشاه د وخت مجلې وګوري، ژوندون مجله، پښتون جغ مجله، په دغه وخت کې د کلکسیونونه ما کتلی دي، په یو کې دغه د تیاتر ممثلان او هنرمندان ډیره برخه لري. کله به فرزند مجلې په ټوله پښتو باندې د تیاتر یو ممثل عکس چاپ شوی، فرزند یو ممثل خبر به چې دا غواړي واده وکړي، یا داسې خبرونه به وو. بیا په ورستو مجلو کې بیا دا قصې نه وي یا نسته. نو زه فکر کوم چې د اوج زمانه همغه 1950 کې ختمیږي د افغانستان د تیاتر اوج.
دا به دقیق خبره مې یو څه ځینې تیاترونه دي چې په خپله شا ورغلی دی، تر پایه ننداره کړي، بیا یې لوبغاړي ستایلي دي، هم مادي هم معنوي. فرزن یو تیاتر دی چې د وخت صدر اعظم موسی شفیق وردی د قهرمان په نامه، او دا د پښتو تیاتر دی، او په هغه وخت کې دی د ممثلین هم هڅوي او تشویقي او پیسې هم ورکوي. هغه وخت 1,00,000 افغانۍ د دغه تیاتر جوړوونکو ته ورکوي، یعنی دا په هغه وخت کې ډېر لوی رقم دی. او هغه وخت کې تیاتر د هغه وخت د شرایطو له مخې ډېر لیدونکي لري، او تیاتر نه یوازې دولت سپورټوي، بلکې تیاتر خپل عواید لري، ګټه راوړي. نو دا کلونه طبعا د تیاتر د افغانستان د ملي تیاتر تیلایی کلونه بچړی وي، تر د 3,000 کلونه، تر 2,500 کلونه.
شغله شینواره، په تیرو 1,500 کلونه کې څو ځله کوشش وسو چې په افغانستان کې تیاتر احیا سي. کله کله داسې فستیوالونه هم جوړ شوي دي. په دې 1,500 کلونو کې موږ خبرونه اورېدلي دي چې د مختلفو ولایتونو ممثلان راغوښتي دي، افغانستان شموله هڅه شوي دي په کابل کې، اوس هم کیږي، لیکن تیاتر څه نه اخلي. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟ کوم مشکلات دي؟ حل لارې څه در معلومیږي؟
یو پولي تصویر چې زه د افغانستان د عمومي وطن لرم چې د فرهنګ په ډېرو برخو کې کار روان دی، مګر د یو سیستم تابع نه دی، ستراتیژي نه لري، او د دولت تخوا نه سپورټ کیږي، نه حمایه کیږي. دغه څم چې روان دي هغه د تیاتر سره لیوالتیا او دغه تنده چې خلک یې لري، په دې بنا باندې دا ځنې حرکتونه شکل نیسی، او بل ځنې غیر حکومتي ادارې دي چې ځنې پروګرامونه د تیاتر د پرمختګ لپاره کار اچوي. دولت هسې چې ښایي د تیاتر د احیا لپاره، د تیاتر د پرمختګ لپاره کوم منظم او مشخص پروګرام نه دی وړاندې کړی.
ښاغلی شینواری، تاسې د دولت لخوا د یو منظم پلان نشتوالی یادوئ، خو که پاکستان ته لاړ سو، په پاکستان کې تیاتر هغه مزه نه لري، هغه ولوله پکې نشته، هغه شور و شوق پکې نشته لکه په اویایمو میلادي کلونو کې سی و، لکه په 1980 میلادي کلونو کې سی و. دغه لاهور د پاکستان کلتوري مرکز بلل کیږي. په تیرو 10 کلونو کې د تیاتر فعالیتونه پکې ډېر کم دي. اوس خو د انټرنیټ له برکته موږ د دوی ورځپاڼې په کابل کې هم لوستی سو، هغه مزه یې نشته. داسې معلومیږي چې په دې سیمه کې چې د تشدد او د ناامنۍ او د بمونو یوه څپه راغلې ده، دی هم ډېرو هنرونو من جمله تیاتر ته ګزارونه ورکړي دي.
نامنی خو طبعا عامل دی،
یعنی لوی عامل دا نه گنی نسبت دی حکومت پالیسیو ته؟
والا لوی عامل به دا و نه گنم، خو عامل به و گنم. اما ما په خپل نظر منی لوی عامل په خپل د حکومت د توجه نشتوالی، د پام د نشتوالی دی.
شغل شینواری، اوس حکومت دا دی بدل سو، د ولسمشر کرزی د 10 کلنه دوره پای ته ورسیده. د نوی حکومت لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ د دې لپاره چې تیاتر سا واخلي؟ څه باید وسی؟
لومړی خو دغه کوم تیاترونه چې تاسې یاد کړئ کنه، دا بیرته باید، البته تاسې د کندوز له تیاتر وویل، د کندوز تیاتر په هماغو کلونو 30 کلونو کې چې کوم فعالیت لرو، بیا وروسته 50 کلونو کې ما هغسې پاملرنه ورته ونه سو، 60 کلونو کې. مګر د کابل تیاتر تر کومه ځایه چې وو، دلته یوازې د کابل تیاتر نه و، دا د کابل تیاتر مو، د ښاروالۍ تیاتر و، د اردو تیاتر و، فرضاً دغه تیاترونه، بیا د نور تیاترونه یې که فعالیتونه یې په ټپه لږ ودرېدل وروستیو کلونو کې، دا د کابل تیاتر ښه فعال و. مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي، تر اوسه پورې حتی دغه تیاتر چې په ډېر کم لګښت باندې شاید بیرته احیا شي، لا دا تیاتر هم د هغه دپاره د نندارې دپاره بشپړ نه دی آماده. او په زمن کې تیاتر هغه محصلین چې په خپل وخت کې لرودل، عام بیا محصلین په دې دلاسو کې هغسې استادان او هغسې ټاپ محصلین، تکړه محصلین چې هغوی د یو بشپړ او یو ښه تیاتر د لوبونې توان ورسره وي، بیا یې پیدا نه کړه دغسې یو تیاتر. نو زما نظر اوس باید اول خو ځینې تیاتري ودانۍ باید د دې دپاره یو بودیجت په اطلاعاتو کلتور کې باید پیدا شي. په هغه وخت کې لا چې ډېر افغانستان وروسته پاتې و، د تیاتر روزنیز کورسونه به و. زه فکر کړم چې دلته اوس هم لازم دی چې تیاتر ځینې کورسونه جوړ شي. دلته ډیپارټمنټونه شته دی، خو لا نور هم زما په خپل هغه باندې تر اوسه دا دومره تلویزیونونه دي او سینما ته تنده ده، د ملي تولیداتو خبره ده، د بهرنیو کلتور د یرغل خبره ده. نو د دې لپاره چې دغه ټولو مسلو ته هم سم ځواب ورکړي، بعد په ټوله کې که سینما ده، که تیاتر دی، که د موسیقي ده، د دې لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي. او په دې ستراتیژۍ کې د تیاتر د احیا لپاره هم باید ځانګړي تدابیر په ګوته شي، او دا باید پلی شي. حتی تیاتر باید مکتبونو ته لاړ شي، نصاب ته شامل شي. ډېر کارونه دي چې تیاتر په برخه کې کیدای شي. په مجموع کې باید فرهنګي ستراتیژي جوړه شي. په دې ستراتیژۍ کې باید تیاتر هم خپله برخه ولري.
ډېره مننه.
او مهرباني.
Thank you.